السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته اخره غلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبری د بریا په لور ګړندې کړې پام دی هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریان یون سره هم غږېدلی خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي
کې د مهمو خبرونو سره ټکې د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیدل کړ د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ولم بجې د درېمې ناحیې اړوان ستامې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتلمنه د بصیرې په نامه وا دا خپل چې قمندانې ته وظیفې لپاره راشي د نامعلوم کسانو لپاره د رښتینې په دې ډزې وشوي په دې باندې په دغه وخت کې موږ پولیسو وخت اقدام او اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې موږ دوه تنه نیولې دي
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول شوو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري دا په جلال آباد ښار کې د تیرې وې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل شوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزنځت واکسین ورکول له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې و جزوې حکومت د دې بریدونو مسولیت پر طالبانو شوې خو دا ډلې نه مني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نما وایي د برالاینز په د افغانستان د دولت ملک چپلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیه قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې لولس مشر محمد اشرف خانی سره ولیدل په دوهې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې دا خبرې په روسو شکل په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی تمدت ترکیه استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي د هرات چارواکي وایي په شینډند ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تن امنیتي سرتیري وژل شوی دي د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې د شغلی قتالی په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي دي په همدې حال کې یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډن ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت شوې او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو د لشکرګاه ښاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلې هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انزور به پکې حقسي په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لري کړ د چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې مناسبه وي چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خبرېدل په پېښور کې وي محکمې نن دغه ممنوعیت لري کې دوی اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نخبرېدو په اړه ډاټ ترلاسه کړي د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاټ ورکړي چې مطالب به فلټر کوي سره لدې چې ټیک ټاک په ټول نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونه هم په ډیری دودي د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پاوز د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوز ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خبرې سوي کورونا او باڅخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کیږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابر ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د آزادی رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللې ده. خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهې خبرو تړون ته ژمن نه دي.
ترڅو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون اتوند خبرګون خودله.
تقریبا لستنه خويند زمنګ شهیدان شي وی دي علت امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د ورزګان د کوچانو لستون جو هم خبر کړو.
نو ولا کدي مول سر ظاهره پاتې وي یا وروره د مول د فوونه ځای لرو یا د مولو د ساتنه ځای لرو یا بل لرو موږ دا بچی دي.
بیا هم خراغ لري راځو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یو نامه په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ لغښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرملاینز دویم سفر دی. یونه ماده میرملاینز د سفر په اړه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي هغه بل افغان مرکچی پلاوی طالبانو له قطر او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندې کولو په اړه ورسره خبري وکړي. میرملاینز داسې مهال دوه ته چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تیر شپه افغان مرکچی او طالب پلاوی سره کتلی. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یو بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده. کومه چې ویل کېږي راتلونکي اونۍ به وشي خو د غونډې د کرنې ټې پاړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي. خو افغان حکومت په دې برخه کې غلط دی، ولی طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کرنې ته معلومه نه ده. خو هغه څه چې مهم دي، د سولې پر روان بهیر د استنبول د غونډې اغیز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولی د موخو پاړې ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي، چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استنبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه او نور غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندې کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خود استنبول لوړ نمخ کې دوار لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپل نږدې وزره هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بنخونو کړي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا وای تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ترجمنتیا و نه خي، د نورو بندیان خوشی کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند احمد الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشی سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی سول، انا طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل، ترڅو طالبان عملا بین الافغانی مذاکراتو ته اجمنتیا و نه خي، د نورو بندیانو پر خودل به جګړه نور هم توتکړي.
افغانستان حکومت له دی وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دی بنسټ لبند آزاد کړي چې غنی د سولې خبري یو پایله ورکړي. په دوی کې 400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لوی بریدونو په کولو او وژنو قاچاق او نور لکبله په وګدبن او اعدام محکوم شوی وو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربان
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
نن سهار په جلال آباد ښار کې یو خزینه پولیس د دازو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغه موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. لکه اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولې او څوک د ننګرهار مخکخه خزي هدف ګرځوي.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ولایت امداد چې په دې کې خويندې هم شامل دي چې زیاتره خويندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي، او تقریبا لس تنه خويندې زمونږ شهیدان شوي دي. ولایت امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زمونږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې او هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو لپاره، او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره ګټو نه پورته کینو. همدغه چې ننګرهار کې څو ځخه کیږي نه منڅو څو واري ولس مشر ته ویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکا کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغلې یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژوند تر ټولو غټ ولایت هم دا دی او ټول ژوند په یادېږي. که وضع هم دغسې دوام وکړي، د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولنه یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس مونږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی مونږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار وي. خپل په کورنۍ باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نه ږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم، هغوی به هم مجبوره شي چې د نامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کوي د خپل ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې. وی ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیوو، یو څوک یې نیولی وو، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله. دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دوی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند کړ چې یو عادي رکشاوانې ودرولې او سلایو ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دوی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دوی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دوی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دوی ونیسي. دوی د دې توان نه لري، دوی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نیشي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړې، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس ماجز دی او زمونږ د توان هم څنګه رسېږي؟ وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري، صرف غږ پورته کوو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویلی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې په خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. اغلی یون دا خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یو خزینه پولیسه وژل شوې ده، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه ګوند د غړو لوري د پراخ لارینو د پیا پایل خبر ورکړی. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای. خو په خبره یې حکومت لام په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلی حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي. خو په خبره یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداري د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځم په ورځ د تازه لاریونونو د پیلولو خبره وکړه. شاغلی حکمتیار په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل چې سبا جمعه به لمړی په کابل شار کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره بیا په ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د دوه حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی. ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو 150 جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی وو چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي خو په خبره یې حکومت لا هم د غژمنه عملي کړې نه ده. شاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لوري د 1200 کسیز بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړ له مخې په بیلابیلو پړاوونو کې لا څلور اویا بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره په اړیکه او همدارنګه په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوش شي. دوه کاله وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري یې زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې څلور اویا بندیان خوش شوي نه دي، باقي ټول خوش شوي په مختلفو مرحلو کې.
شاغلی مرخیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یو میاشت وړاندې د دوی له لاریونونو وروسته په لیکلي او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نمونه هم ورسره شریک کړي تر څو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي. خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لاریونونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو. خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سوه چې له لسو ورځو وروسته یې پلان سوي لاریونونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1995 کال کې لاسلیک شو چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سوو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کادرونو جلب او جذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. وربشو روزګان ته. روزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځمې پروس د کوچیانو د ملي ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي راډیو خبري آلته کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده.
په
پروزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمنځنې ترڅنګ خپل ستونزې هم شریکې کړې. ورزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د شارګوټي نه موجودیت او وچکالی له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالو د ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو، موږ دا بچی دی سرځایونه چې دی، د مونې چې دی، د دواړو خاطې ورور په خاط کې ورور نه تا مطالب دی مونږ مخه پرېږدي چې ولې نه حکومت
چرونه لرو لکه تور تیر خارې په یک خارسنګ دا پرمانی غرونه لرو دم دا مالچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکوسوي دی، هغه غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د ورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سي یو ځای کلینیک مو مرته جوړ سي، مدرسه به مرته جوړه سي، مکتب به مرته جوړ
دا دی وتر سر داس په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشه ستنه شنه ګیا ستنه شستنه بس.
د ورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د ورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. د ورزګان د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د ورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسي پلوي او مخکخ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې و او برخې پکې اخیستې و. دا د دیموکراسي د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې ورسته مورید ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال پر راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دواتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اگست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې و او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویل چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهره ته اجازه ورکړې و، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خود څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نور خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو څو میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1991 کال کې د برتانیا د دې پخوانی مستعمره د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگتن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نور نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر واورې. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. لانډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل سوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبور لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نما وایي دیبور لاینز به د افغانستان د دولت ملک چی پلاوی د طالبانو له استازو او هم د ترکیه، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تن امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند شاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو 4 په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. په هلمند ولایت کې د آزادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیري کړ. د چینایي اپلیکیشن لدې کوله په پاکستان کې منسوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لمړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو لومړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته بیا اونیس پروګرامونه دي. د ماشمان لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ډراما او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
د افغانستان د فوټبال د اتلان غوړ لیگ په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدی کندز له خراسان فاریاب سره د لوبي ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیگ لومړی پړاو شپږ لوبي په کابل کې پای ته ورسېدي او د دویم پړاو لوبي اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته دریم پړاو لوبي به په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غلیک د مارچ میاشتې په 4 پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 12 به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دومه دوره غوره سیالۍ پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 16 ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ چې په هغې کې میرمنې هم شامل دي، د یوې ورځې لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د دې سیالۍ په پای کې د کابل غوره ټیم ته 3 غوره لوبغاړي انتخابیږي. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرون اعلان کړ، افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له 2 آل راونډر څخه 3 ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه 2 ځای د انګلستان لوبغاړي بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې په زړه پورې لوبي وکړي. خو د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندی کې بیا محمد نبی لومړی او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شلوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندی اعلان شو چې راشد خان له لومړي ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسی خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی زنی ماشومان له خوار زوکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنای د درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس کچ دی مخ وچ سپ تر دغه اند پر راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو، لمک سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواک او ماشومان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیه د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمون کې کړی و، 9.15% ماشومان په هسپتال کې د په حاده خور وقې خپل یعنی وزن کم وخت ماشومانو او څلوېخت سلنه ماشومان دا په موسمینه خور ځواکۍ اخته و، یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په موسمینه خور ځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه غرکت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی، اقتصاد به د دې هېواد ځورېدلی وي. خور ځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بېوظیفي شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیه په حالت باندې او د سوی تغذیه کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمې وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو مایندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه
څه؟ تاسو